السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې بعد پاکستان لخوا د نظامی چک پوسټونو د حملو لپاره افغانستان تر تورنولو وروسته د افغانستان د ردعمل له افغان حکومت نه د وزیرستان د مشرانو د غوښتنو ترڅنګ به په کراچۍ کې د یو شمېر کسانو د ډوبېدلو او په کورم ایجنسۍ کې د ځایي اوسېدونکو د احتجاج نه خبر شي. نور رپورټونه هم په خپرونه کې لرو. اول خبرونه له عبدالحی کافر ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه دعوی رد کړي چې ویلي وو د افغانستان له خاورې وسلوال د پاکستان په سرحدي پوستو حملې کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ووټونو ردولو هغه کړنلاره مکمل شوې چې د یوناما لخوا وړاندې شوې وه. د اسرائیل پوځ 14,000 نور احتیاطي پوځیان تیار کړي. اوسم تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه دعوی رد کړي چې ویلي وو د افغانستان له خاورې وسلوال د پاکستان پر سرحدي پوستو حمله کړې دي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه پر ورځ مشال ریډیو ټول چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپلې تیروتنې څخه د نړۍ پام واړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق پر مشال ریډیو ټول
مونږ افغان دولت د پاکستان دا ادعا بشپړ رد کړي او ورته مو ویلي چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي. او د بهرنیو چارو وزارت له نظره دا ډول غوښتنې همیشه په هغو تخطیو پرده اچول دي چې په دوامدار ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم العمر ته د افغانستان له لوري په کوزدیر کې د پاکستاني پوځیانو پر پوستو د طالبانو د حملې په وړاندې احتجاج کړی وو. خو بلخوا د افغانستان کونړ امنیتي چارواکو دعوه کړې چې پاکستان یو ځل بیا تېره شپه د دغه ولایت په درې ولسوالیو له سلو زیات توغندي ویشتلې دي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل مشال ریټول چې له تېرې شپې راهیسې تر نن سهار پورې د دانګام، شیګل او مروري ولسوالۍ په اړوند سیمو کې 113 توغندي لګېدلې دي. سید خزیا تکړه چې په دې توغندې کې چاته ځاني ځان نه دی اوښتي، البته مالی ځان اوښتي دی. پاکستان په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان په خوست کې مشت شمالي وزیرستان مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې پر هغو حقوقو او مراتو ورکولو دي له سره غور وکړي چې دوی ته د باچا ظاهرشاه په وخت کې ورکول کېدل. دا غوښتنه پرون مازدیګر د خوست په میلمستون کې د شمالي وزیرستان مشرانو د اختر درېیم ورځ له چارواکو او ځای خلکو سره د لمانځلو پر وخت یوې غونډې ته وکړه. په دې موقع باندې د وزیرستان یو مشر حاجي مزیودین وویل په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو وروسته شاوخوا 100,000 کسان افغانستان ته کډه شوي چې زیاتره په خوست کې دي. د کراچی په سمندر کې یو بشتر ډوب شو کسانو زخه د 19 کسانو مړی موندل شوی. د ژغورنې د ادارې ایدی ویاند انور کاظمی نن مشال ریډیو ټول چې تیر شپه د سی ویو په سیمه کې د لامبلو په محل دغه کسان ورک شو. په دې اړه باندې یو ځای کسول چې دا زیاتره پښتانه دي.
یاره تقریبا چې نوی دا لاشونه چې راغلي دي کنه پدې کې نور ټول پښتانه د ادرس له لاسونه چکونی دا بغیر خلک وي. نور ټول پښتانه یې اکثر
چارواکي وایي ډوبسوي کسان د اختر د میلو د منځري په مخه د سمندر غاړې ته ورغلي وو چې د لامبول په محل د سمندر څپو له ځان سره یوړل. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د نن سهار نه په وړاندې لوړګي کې لګول شوی کرفیو ختمه شوی ده او د پېښور او تورخم لار هم د ډول تګاتک لپاره خلاصه ده. امنیتي ځواکونو د کرفیو د لوړګي تحصیل په اشرف خیل، پیرو خیل، مختار خیل او اشخیل سیمو کې لګولې و. د اف سی ځواک چارواکي وایي چې دوی ته خبر ورکړل شوی چې په یادو سیمو کې وسوال راننوتی نو ځکه دلته د دوی په ضد لټون عملیات وکړل. حکومت مشکوک کسې ونه نیولې او نه هم د دوی سره مزاحمت وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ووټونو ردولو هغه کلنلار مکمل سوي چې د یونامه لخوا د دواړو امیدوارانو په مشوره کمیشن ته وړاندې سوي و. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د رای د پلټونو د رول سوي بهیر به په راتلونکي شنبه له سره پیل شي. د دې وړاندې د رای د ردولو کلنلار د ولسمشری امیدوار عبدالله عبدالله پلویانو ته د منلو نو او په دې کلنلار کې د ځینو تحفظاتو لامل د رایو بیا شمیرنه دریم ځل لپاره وځنډیده. د اسرائیل فوج 14000 نور احتیاطي فوجان تیار کړي چې دارنګه په غزه ترنګ کې خپل ترويشت ورځنی کاروای پراخه کړي. اسرائیل د جولای پاتمه په غزه کې د جګړې لپاره تر اوسه پورې 18000 اضافي عسكر وربللې دي. په جګړه کې تر اوسه پورې څه د باندې 1400 فلسطینیان وژل شوي. په دې دوران کې 55 اسرائیلي فوجان او 3 ولسی وګړي هم وژل شوي. پرون په غزه کې 100 فلسطینیان وژل شو. په دې کسانو کې هغه 14 کسان هم شامل وو چې د ملګرو ملتونو په سکول کې پناه اخیسته و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غزه کې پر سکول د اسرائیل حمله وغندله او هغه ظالمانه او د نه توجه وړ وبلله. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم په دې برید نیوکه کړې خو البته د اسرائیل یادونه نه ده کړې. د اسرائیل فوج وایي چې عسکرو یې د توغل سو راکټونو هغو ګولۍ ته جواب ویلي چې د سکول سره نږدې پرې وشتل کېدلې. د امریکا له چین غوښتنه کړې چې د چینای یوغورانو دینی مشر الهام توهتی خوشی کړي. چین نوموړي بلتون غوښتنې ته د خلکو په پارولو تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د همو چې پر هغو رپورټونو اندېښمن دي چې توهتی په اړه عدالتي کاروایی پټه سوې ده. توهتی شپږ میاشتې پخوا نیول سوی و. له بلې خوا د چین د یوغورانو یوې ډلې چې په جرمني کې میشته ده وویل چې د روانې اونۍ په پیل کې د چین د لویدیځ د سینجین سیمې په یوه ښار کې د تاوتریخوالو په لړ کې نږدې 100 تنه وژل سوي دي. او د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وایي د ملایشیا الوتکې د رغورځېدو په ځای کې به د الوتکو د 80 پر لوی مړي پاتې وي. بیشپ نن وویل چې د استرالیا او هالینډ د پولیسو ډلې او د پیښو څېړونکو د یوکرین د حکومت له لوري تر ټولو کلک ملاتړ ترلاسه کړی خو د نسکور سوي الوتکې ځای ته نږدې جګړه روانه ده. خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول په خبرونه کې به واوري. افغانستان د پاکستان هغه داوی رد کړی دی چې ګواکې له افغانستان نه وسوالو پر پاکستانی سرحدي چیک پوسټونو حمله کړې دي. په خوست کې د شمالي وزیرستان مشرانو له افغان حکومت نه څه غوښتنې کړې دي. په کراچۍ کې په سمندر کې د لامبېدلو پر مهال 20 کسان ډوب شوي دي. یو تن وایي
چکر لتلو سیل سبا لتلو یو سره بل کسمو دوړه چپوره نیولې دي. هغه یو خدای پاک چې ملګر نور کسانو په مدد سره راوته دي.
و باورې چې تیر وړو کې اختر په پیښور کې د امنیتي ګارد لپاره سرنګو
اختر وبس اختر تیر نن بچی ولید نن خزه ولید نن بل څه ولید بس او راغلی بس ناس نو سره مرض
دا. او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی او ریدلې مهیره ده. دا مشال ریډیو دا د افغانستان د بارنو چارو وزارت د پاکستان هغه داوی رد کړی چې ویلی وو د افغانستان لخوا وسلوالو د پاکستان پر سرحدي چیک پوسټونو حمله کړې او وروسته تر حمله بیرته افغانستان ته وخت دي. د دې وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپلې تیروتنې یا غلطیانې د نړیوالو له پامه وغورځوي. په دې اړه نور حال له کابل یوسف زدران راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د ادارې دوي او وایي چې افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم ګاونډي هیواد برید وشي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا وایي مونږ افغان دولت د پاکستان د ادارې بشپړ رد کړي او ورته مو ویلي چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي. او د بهرنیو چارو وزارت د نظر دا ډول غوښتنې همیشه په هغه تخته پرده اچول دي چې په دوامدار ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي. پاکستان ادعا کړې چې داویا په شاوخوا کې وسلوالو کسانو د افغانستان له خاورې
د دې هیواد سره په پرتا دیر سیمه کې په پاکستانی فوجانو حمله کړې او له جنگ وروسته بیرته افغانستان ته اوښتې دي. پاکستانی فوجانو ویلي چې په دې پیښه کې د برید کوونکو شپږ کسان وژل شوي خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دې حملو په تړاو د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شجدا فیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د پاکستان د حکومت رسمي اعتراض پاڼه یې ورته سپارلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغانستان د سفارت له چارواکو غوښتي چې د وسلوالو کسانو په اړه د جدي اقداماتو په اړه د اسلام آباد غوښتنه د افغانستان حکومت ته ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې داسې حملې د پاکستاني وسلوالو لخوا چې پاکستان ورسره په وزیرستان کې په جنگ بوخت ده کیږي. افغان کارپوه احمد سیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې پاکستان تل داسې بې بنیاده تورونه لګولې دي.
حقیقت دا ده چې پاکستان په وزیرستان شمالي کې عملیات وکړه. یو تعداد مخالفین د پاکستان دی خاطر دی خاطر چې څو اوس چېونو کې عملیات خاموش شو یا غو بیرته ګرځي خپل عملیات انجام ورکړي. وخت دا ده چې پاکستان په دې باره کې تومت کوي، غواړي چې دنیا ته وښيي چې موږ مخالفین سرکوب کړی ولې هغه شورش چې اوس دلته دي هغه افغانان دي چې د سرحد هغه غواړي دې خاطر راځي. دا واقعیت نه لري افغانانو ته تومت.
له دې وړاندې هم څو ځله پاکستان ادعا کړې چې هېواد ته یې وسلوال کسان د افغانستان له خاورې ور اوړي او په پوځي پوستو یې حملې کوي. په ورته وخت کې پاکستان څو ځله د افغانستان څخه غوښتي چې د هغو پاکستانی طالبانو په اړه عملیات وکړي چې په افغانستان کې میشتي. خو افغان چارواکو د پاکستان د ادعاوې یوازې تورونه بللې دي او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو لسګونه راکټونه وارول شوي دي چې د مالي زیانونو برسیره په لسګونو ملکي تلفات هم لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست کې د اختر په درېیم ورځ سلګونه وزیرستانو مشرانو او خلکو د افغان حکومت نه وغوښتل چې هغه حقوق او امتیازات ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول شي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلي خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکړل کېدل. همدارنګه وزیرستاني مشرانو پر نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د افغان حکومت سره مرستې وکړي تر څو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو له لارې د کډوالو شته ستونزې واریکړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال نجيب الله الوخيل راکوي.
وزیرستاني مشران چې د خوز د ملمستون په ودانۍ کې راغون شیول د اختر درېم ورځ د خوز د چارواکو او ځای مشران سره یو ځای ومنځله او د وی غونډې د لارې د پخوانی حقوقو او امتیازاتو د غوښتنې سربیره خپل شته ستونزې او غوښتنې هم ځای چارواکو سره شریکې کړي. د حاجی مزادین وزیر په نوم یو تن مشر ویل
محمد ظاهر شاه د واخله د دغه قبایل دفتر هوي او حقوق یې هوي. نن مو یقین دا چې دفتر پار دی وي حقوقو کې لاغوه شوي دي یا مکمل ختم شوي دي. مو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپل دای هم د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کړو چې مشته پار دی د خپل قبایل دفتر او خپل حقوق ورسوي.
مولوي سمیع الله وزیر د وزیرستاني کډوالو یو شمېر مهم ستونزې داسې قومی مشر حاجی محمد امیر ویل د خوست عوام ورسره په ټولو برخو کې زیات مرستې وکړي چې دوی قدر کوي. خو پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې افغان حکومت سره همکاري وکړي تر څو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د وزیرستانیو کډوال ستونزې هواري کړي.
غریب خال دې سره ډېر صداي ګوره کا کې تیر ته خالی کړي مزکه پټی کې یار روکړي پوره پټی کې مولیا ته میسته څا مولیا را سلی څا خرڅ کړو څا سره پوتی دې جوړي روکړو خو بینول اقوام دنیا ته دا دې میزا پیل لای چې دغه مغاد پر الله د حکومت اسلامي افغانستان لوستا پېښو چې دای دا خلک سره پښاته تا سره غاو.
مولوی خاندراز داوړ هم په خپل خبرو کې وزیرستاني او ماشومان او تنکی زلمیانو ته د زده کړو د پاره دی ویلې د پرانستلو غوښتنه وکړه.
په تلاش زرا کړي چې رغولې دي د پښتونخوا چې رغولې دي اې دې وړه بچیون دي اې دې بچیون چې د عمر ځان شي میر ته جناب ولی صاحب نه دا مطالبه کی چې د مهاجرینو په نوم ده د خیس ولایت کې دی ویلې چې د تعمیرولو پروګرام سیټینګ وشو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې کډوال ته ډاډ ورکړ چې افغان ولسمشر او د افغان حکومت کابینه همدارنګه ټول افغاني ولس د دوی په درد او کړاو کې شریک دي او دوی سره همدردی او خواخوږي لري. نوموړي د کډوالو وغوښتل چې خپلې لیکې د اوس په شان دوران کارو د شتون نه پاکې وساتي او په جرأت دې خپلې لویې او وړې ستونزې د دوی سره شریکې کړي. یاد دې وي چې د دوو میاشتو راهیسې خواوشا یو نیم لک وزیرستاني کډوال په خوست کې میشت دي چې ورسره وخت په وخت د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې د ځایي ادارې او نړیوالو مرستندویو موسساتو لخوا د خوراک، پوښاک، خیمو او نورو غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي.
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان په ساحلی خار کراچی کې د لمبلو پر مهال تیر شپه 21 کسان روک شوی دي. چارواکي وای په دغو کسانو کې دوی د نور لسو کسانو مړی موندلی او د پاتې نورو د موندنې کار دوام لري. دغه کسان د اختر د میلو د منځلو لپاره د کراچی ساحلي سیمو ته ورغلي چې په سمندر کې د لمبېدلو پر مهال د دغه پیښې ښکار شو. په دې اړه نور تفصیل ته ظفر کریمی په دې رپورت کې.
د کراچۍ ښار په ساحلي سیمه کې لفټن سیویو کې د لامبلو په مهال د ورکو شوو کسانو له جملې څخه تر دې دمه د 19 کسانو مړی موندل شوی دی. د کراچۍ ښار کمشنر شعیب احمد صدیقی رسنیو ته ویلي تیر شپه په سمندر کې د ډوبو شوو کسانو د موندنې کار دوام لري او په دې موخه دوی د سمندري ځواک له هلیکاپټرو څخه هم کار اخلي. د ژغورنې ادارې ایدی ویان انور کاظمی نن سهار مشال رډیو ته ویلي په موندل شوو مړو کې زیات ترا د ولسو او اتلسو کلونو د عمرونو زلمی شامل دي.
کراچی کا جو ساحل ہے اوگز بے
دی وای د کراچی سره د سمندر لګیدلې برخه هاکس بے، سینڈ بیچ او کلفټن تر 2.5 کیلومتر اوږدواله لري. د سیمو ته هر کال د اختر د میلو لپاره ځوانان ورځي. په دوی کې زیاتره ځوانان د لامبلو په هوډ سمندري څپو ته ورغلي او هغوی دومره لري تللي چې بیرته یې غاړې ته راتلل ناممکن شوي دي او له هغې ځایه د سمندر په څپو کې ورک دي. د پیښې زیاتره قربانیان ځوانان دي. انور کاظمی زیاته کړه موندل شوی مړی د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی چې پکې د یو شمېر مړو پیژندګلوي شوی ده او مړی خپل خپلوانو ته سپارل شوی دی. په جنا هسپتال کې د کراچۍ د بلال کالونۍ یو تن چې څلور ملګري یې د دغې پیښې ښکار شوي مشال رډیو ته وویل
زمان محمد خان دے دلتا کی زمگر اپلور مل گریو چکر تر آگریو دری مکوٹی تولے گل یونو دے ملاو شے کل جینات سو کل سیو یو تر آزو اور پتن لگی گی او دید اختر خوش آلے برو لپار دلتا آگریو او سمندر کی تامبل کوئے نو دیر زیادت پریشانی دا چھ سڑے ہوئے دے ہم نشتا سو بخبل اندازہ ہو لگوئے چھ سلور کسان ملشی داغی بسا حالوی خدا یو تر وسن دے ملاو شے.
یاد دی وی هر کال د جولای او اگست په میاشتو کې د سمندري څپو د زور لوجي حکومت سمندر ته په نږدې ورتلو او هلته په لامبلو بندیز لګوي. سکل هم حکومت په دغه سی کولو د بندیز یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. خو بیا هم د ساحل په یو شمېر برخو کې ځوانان په سمندر کې په لامبلو بریالي کیږي چې ځینې یې د دغه ډول پیښو ښکار کیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د ډوبو او ورکو شو کسانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو دوی سوای.
زما نوم ده غلام حسین، وطن کې هو جنوبی وزیرستان. زما اعتراض وی هغه بچای ورکشه وای کنه او هغه نما مجاهدین دا تقریبا پرون مازیګر نه لاپتا شوی دي کنه او مونته چې اطلاع وشول تقریبا مسوتان ټیم وکنه مور اولو دلته هسپتال نه لښو نه راتلل او پاګه کې میلا ونه شو کنه او وس مو انتظار ده کنه وای چې د نیوی والا چې کوم هلی کاپټر دایرې سره لښو نه راوباسي کنه
دیتلیو چکر لتلیو سیل صاحب لتلیو یو سره بل کسمو دوړه چپورا نیولې دي هغه یو خدای پاک جمله لګا نور کسانو په مدد سره راوته دي او د تقریبا د اختر پاول راز مازیګر د سور بجو نه 15 بجو نه والا تر اوسه پوری پته نه لګي.
زما خپل نوم عبد المتین دی او دا اختر پورز باندې دی مرګرو سره راغلی چکر لا دو 15 مرګریو دو مرګری ته واپس راغلی دي هغه ته کمیسونه او سپلای ته واپس وړي دي واپس کور تر لوي دا شنکسان او ډوب شوی دي او دا بیا ور پسې منګرالو تقریبا 10 بجې منګر راغلی
او نه ولته کې پولیس والا او نه ولته کې روشنی وا موږ به څه ګرځیدلو څوک پارکونه کې څوک په کیناره بغاړه به یو کس لاش دغه مېله وشول د درې مرګري پاتې شو یو او د دوه د اوسه پورې څه پته نشته
وطن خو موږ وزیرستان دی عمر خو ما 55 سال دی دلته پرونی ما بچای وته نه کور نه سار ټیم کې اتنه باجه کې دوستانه بالا لاو چې چکر وای گاڑی نه راغله او ڈرائیور دی او تقریبا د 22-23 سال عمر کې دی گھر سے پکے منداوے نا
دا مشال ریڈیو دا
په کورمه جنسه پاړه چنار کې ځایي اوسیدونکو د خپل غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی دی. دوی د پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کوي چې په جیلونو کې بند سل کسان دي خوشې کړل شي. د دوی په خبره تر هغه به احتجاج جاری ساتي تر څو د دوی غوښتنې نوي منل شوي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی تفصیل وړاندې کوي.
د کور میجنسی په پاړه چنار کې یو شمېر خلک د احتجاج په توګه د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته ناستي. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې کور میته د پیشه امام شیخ محمد نواز اغا عرفانی ته د راتلو اجازه ملو شي. دوی د پولیټیکل انتظامیه نه دا غوښتنه هم کوي چې په جلونو کې پراته تر سلو پورې کسان د زر تر زره رخلاص کړی شي. په مظاهره کې شامل ځایي مشر او د انجمن حسینی یو غړی ملک جاوید حسین مشال رډیو ته وویل ځایی مشر په خبره د دوی دغه احتجاج پر امنه احتجاج دی خو معلوماتو تر مخه په سیمه کې یو څو ځل احتجاج کوونکو د تشدد لار هم خپله کړه. راپورونو تر مخه احتجاج کوونکو په سرکاري ودانو د کاڼو گزارونه او سرکاري املاک ته نقصان رسولی دی. په احتجاج کوونکو باندې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د وښکو بایدونکي ګولې ویشتلې شوي دي چې د دې له امله د تنظیم غړي تر مخه تر لسو پورې مظاهره کوونکي هم زخمیان شوي دي. واضح دی چې په سیمه کې دغه احتجاج د اختر اول ورځې نه شروع شوی دی چې د دې وروسته ټول دوکانونه او مارکیټونه بند دي. یو انتظامی غړي مشال رډیو ته وویل چې شیخ محمد نواز اغا عرفانی په سیمه کې ممکنه فسادات د شروع کولو او بدامنۍ د پیلولو په جرم کې د کورمینه وبستله شوی دی. د ده په خبره په سیمه کې د دوی ترمنځ جرګې شروع شوي دي او هڅې کوي چې زر تر زره دغه مسله حل کړي. طارق اورگزی مشال رډیو کورم ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اختر په خوشحالیانو کې یو غټه خوشحالي د خپل خپلوانو او یارانو دوستانو سره یو ځای اختر منزل وي، خو ځینې خلک د خپل فرایض له وجې له دغه خوشحالو بې برخه پاتې شي. په دوی کې د شخصي کمپنیانو سکیورټي ګارډ سیاستونکي هم شامل دي. دا چې په پېښور کې سکیورټي ګارډز څرنګه په اختر کې ډیوټي ترسره کړه، د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف صحیح په دې اړه رپورټ لري.
پېښور کې د یو ودانۍ د څوکیدارانو مشر او د مومندو ایجنسۍ اوسیدونکي شاکر الله وایي چې هغه ډېر کوشش وکړو چې اختر په کلي کې تیر کړي، خو د سکیورټي ګارډ نوکری ډېره سخته ده او مالکان د اختر په ورځو کې هم غواړي چې ودانۍ او مالونه یې خوندي وي.
اختر وبس اختر تیر نم بچي ولیدل نم ښځه ولیدل نم بل څه ولیدل بس او راغلی بس ناس یې نسلورم ورځ.
پېښور کې د اختر په ورځو کې ډیوټي کوونکي یو بل سکیورټي ګارډ مکرم وایي چې اختر لا کلي د ځکه لا نړو چې د دوی تنخوا هسې هم کمه ده او د چوټیانو د ورځو ورته پیسې نه ورکول کیږي.
خبره چې هر سم بیا دي خو څوک مجبورې نه بس پراتی چې دې کې غریبیم ده چې نه م کولې نو خبره هم جاړیم کټ کې دو دغم کې دو نه پری خو په لګره پر راړو پر عزت ته پر چې ولا چې زم بچی بیمار دي تمه نه لګو خو ګړ وړي خو بس څوک مجبورې نه بس څوک.
جانزیب چې پېښور صدر کیه په یو ودانه د سکیورټي ګارډ ډیوټي کوله د خپل اختر په اړه مشال ریډیو ته وویل
دلته کوم تیر کړ اختر چې کوم او دا میلې شي دغه شو دا هم دلته کې تیرې کی او چوټي نه ملایويږي وای دی کې مخامخ خپل بچو سره خپل خاندان سره ملو شو را ملو شو هغه چې کوم دا کې نه بس پاتې ونه.
خو یو ځوان سکیورټي ګارډ بادل خان وای چې د اختر خون په کلی کې وی خو خپل ډیوټي تر سره کول تر ټولو مهم کار دی.
یاره د دې دی مخه ته خدا به لکه موږ خپل ډیوټي دا نه مجبوری لکه ډیوټي دا کنه لکه نه رکړي ډیر مزه کوي نه تمون زمره مې قضا شو نه به نه کړی ته لاړم لکه سر را ل اجازه تر کو سر مې راو هر دا نړم به اخترو.
د سکیورټي ګارډز په وینا په خبر کې زیاتره شخصي سکیورټي کمپنۍ په میاش کې د یوې ورځې هم د چټي اجازه نه ورکوي او کچره څوک چټي کول وغواړي نو د هغې ورځې پیسې د تنخوانه کمول شي. زلان
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دغه هیواد کې د تیر کال د انتخاباتو د نتیجو په سر اعتراض لرلو سره په 14 اگست لانګ مارچ یا اوږده لاریون اعلان کړی دی. نوموړي د تیر کال پر انتخاباتي پروسه نیوکې کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو د رامنځته کولو سربیره د منځمهاله انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې دا چې دغو اصلاحاتو ته تر کوم حده ضرورت او د نوموړي دغه غوښتنې د قانون له مخې څومره پر ځای دي په دې اړه دا رپورټ اورو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره یو وار بیا راپورته شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیر کال د مې د انتخاباتو په نتیجو اعتراض کولو سره د منځمهاله انتخاباتو او په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د دغه غوښتنو په رڼا کې په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره د قومي اسمبلی او سینټ د ممبرانو یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپل سپارښتنې به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا چې د تیر کال انتخاباتو ته په کتلو سره د عمران خان دغه غوښتنې تر کوم حده جایزې دي. په پاکستان د یو غیر دولتي تنظیم پلډاټ چې د تیر کال د انتخاباتو د پروسې څارنه کوله مشر احمد بلال محبوبای
ګوري په انتخاباتي اصلاحاتو کې خو په عمومي ډول اتفاق کیږي چې باید وشي، خو د عمران خان توجه زیاته په اصلاحاتو نه ده بلکې د هغه په فکر د تیر کال په انتخاباتو کې چې کومه ټګي شوې ده د هغې په سمولو یې زیاته توجه ده. اوسنی حکومت ته په یو کال کې په دې لړ کې کوششونه کول پکار وو خو داسې و نه کړل. اصلاحاتو ته ضرورت دی او چې څومره زر وشي نو هغومره ښه ده، خو بیا هم دا هر څه سیاسي دي. انتخابات کې د هغه په فکر سم نه کېدل، د هغې په سر احتجاج کول، دا هر څه سیاسي دي خو دا هر څه جایز دي. که هغه دا سوچ کوي چې ورسره زیاتې شوې دي نو د احتجاج حق لري، خو په ملک کې د ګډوډۍ جوړولو حق نه لري. زه هیله لرم چې هغه به داسې ونه کړي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک هم وایي چې د تیر کال په انتخاباتو کې کمزوریانو ته په کتلو سره اصلاحاتو ته ضرورت خوشته، خو ډېر بیا دا فکر کوي چې د دې غوښتنو مقصد زیاتې چوکیت ترلاسه کول دي.
عمران خان دا غوښتنو تعلق ته نو هغه دواړه خلک یو هغه دي چې هغه په څلورو انتخابي حلقو کې دوباره د شمېره نه وشي، او دویم دا دی چې سره ورسره په کادارې چې انتخابي اصلاحات هم وسي وشي. دا ټولې غوښتنې چې دي نو دا سیاسي غوښتنې دي، او بل دا دی چې دې غوښتنو شاته اوس په کې چې دا نورې خبرې راوتي دي. ځینې خلک دام وایي چې تحریک انصاف یا هغه جماعتونه چې هغه مرکز کې اقتدار ته نه لري، هغه دا غواړي چې دوباره د لنډ مده انتخابات وشي. هغه دا
د احمد بلال محبوب په خبره د 2013 کال انتخابات ته مخکې په پرتله کافي خو، خو بیا ورسره ځینې اصلاحات هم په ګوته کوي چې ورته ضرورت دی.
2013 انتخابات د پخوا پرتله ډیر خو، د مثال په توګه انتخاباتي فهرستونه کله هم دومره خي او له غلطۍ پاک نه وي چې څومره وسوي. الیکشن کمیشن کله دومره خود مختار نه و، عدلیه هم خپلواکه او فعاله وه. خو بیا دوه درې شیزونه دي چې د خوالي ضرورت لري. یو دا چې د الیکشن کمیشن ټول غړي د عدلیه سره تعلق لري چې انتظامی صلاحیتونه یې کم دي، نو باید نورو ته هم لاره پرانستل شي او آئینی ترمیم دي پرې وشي. بل دا چې د الیکشن کمیشن انتظامی صلاحیت کمزور ثابت شو نو د هغې د سمولو په لړ کې هم کار کول پکار دي. په الکترونیکی توګه د رای د اچولو په نظام باندې هم کار کول پکار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان لخوا په څلورو انتخاباتي حلقو کې د ووټونو د بیا شمیرلو، د الیکشن کمیشن پاکستان د غړو نه د چوکۍ د پریښودلو، د انتخاباتي اصلاحاتو او منځمهاله انتخاباتو غوښتنې شوې دي. د دغو غوښتنو په لړ کې نوموړي د اګست په 14 نیټه په اسلام آباد کې لانګ مارچ کوي. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان نارامه صوبه بلوچستان کې په دې روسیو کې په خزو د تیزاب واچولو یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي چې د سیړونکو په وینا د صوبه کې د مذهبي سختدریزۍ د خورېدلو آثار څرګندوي، خو ځینې مذهبي ډلې د دغو پیښو غندنه کوي او په دې کې د لاس لرلو تورونه ردوي. په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی AFP خپل یو ریپورت کې لیکي چې د تیزاب چولو له وجې اکثر د خزو مخ زخمی کیږي چې پکې د زیاتره او نظر هم لاړ شي. دا راز پیښه به وړاندې د خاندانی مسلو له وجې رامنځته کیدلې چې پکې ککړ کسان به عموما معلوم وو، او د نیول کېدلو نه پس به دوی ویل چې متاثره شوو خزو په مبینه توګه د کورنۍ عزت ته نقصان رسولی دی. رپورٹ زیاتوی د تیرې نه په ورځ د بلوچستان مستونګ سیمه کې په موټر سایکل سورو نه معلومه کسانو دوو کموم رجنکو باندې تیزاب شیندلی چې د یو بازار نه کورته د ستنېدلو په حال کې وي. په دغه متاثر شوي جنکو کې د یوې مور اناز بی بی ای ایف پی ته ویلي د جنکو د بلوچو روایاتو مطابق پرده کړې وه چې له وجې یې دوی ته ډېر زیان نه دی رسېدلی. نوموړي ویلي برید کوونکي نه پیژني خو سوال ورته کوي چې په جنکو دې دومره ظلم نه کوي. بلخوا بلوچستان کې بیلتون پالا ډلې تور لګوي چې په خزو د تیزابو شیندلو د نوې لړۍ د ریاستي ادارو په ملاتړ د مذهبي سخت دریځې نوې شکل دی چې په بلوچانو کې د خزو د ازادۍ او تعلیم مخه نیولو په ترڅ کې د بلوچانو تحریکونه کمزوري کول غواړي او په سیمه کې د ویرې فضا رامخه تکوي. د ریپورت د ځای خلکو په حواله وایي چې د کوټې په سریاب سیمه کې د اهل سنت والجماعت ډلې اثر رسوخ زیات شوی دی. په یاد سیمه کې هم تیر هفته په خزو د تیزابو اچولو پیښه رامنځته شوې وه، خو په بلوچستان کې د یادې ډلې مشر رمضان مینګل ای ایف پی ته ویلي دوی د دې پیښو غندنه کوي او دا چې په دې کې د دوی د ګوند د لاس لرلو تورونه بې بنیاد دي. بلخوا د دې رپورټ تر مخه د بلوچ بیلتون غوښتونکو ګړ پنجګور ضلعه کې د الفرقان په نوم یوه نوې وسلواله ډله مخې ته راغلې چې د ځایي خلکو په وینا غیر سرکاري سکولونو ته یې دړکه ورکړې چې د جنکو د تعلیم سلسله دې بنده کړي. دا راز سمو د وړاندې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل یوه اداریه کې ویلي وو. په بلوچستان کې مذهبي انتها پسندي مخ په زیاتېدو ده.
دا و منور شاه د مازیګر سپینزنی مې بجې شوې دي. لن خبرونه یو واره بیا عبد الحی کا کرناورو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان هغه دعوی رد کړي چې ویلي وو د افغانستان د خاورې وسلوال د پاکستان په سرحدي پوستو حملې کړې دي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپلې تېروتنې څخه د نړیوالې ټولنې پام واړوي. افغانستان کونړ امنیتي چارواکي دعوه کوي چې پاکستان یو ځل بیا تېره شپه د دغه ولایت په درې ولسوالۍ کې له سلو زیات توغندۍ راویشته دي. پاکستان په دې اړه له څه نه دي ویلي. د افغانستان په خوست کې میشته شمالي وزیرستان مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې پر حقوقو مراعات او ټولو د لسره غور وکړي چې دوی ته د باچا ظاهر شاه په وخت کې ورکول کېدل. د کراچۍ په سمندر کې په یو ویشت لبسو کسانو څخه د نولس کسانو مړي موندل شوي دي. ځینې خلک وایي چې په موندل شوو مړو کې زیاتره پښتانه دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د نن سهار نه په لواګه کې لګول شوی کرفیو ختم کړل شوی دی او د پېښور او ټوکم لار هم د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ووټونو ردولو هغه کړنلاره مکمله شوې چې د یو نامه لخوا د دواړو امیدوارانو په مشوره کمیشن ته وړاندې شوې وه. د اسرائیل فوج 14,000 نور احتیاطي فوجان تیار کړي چې دارنګه په غزا فلانګ کې خپل دروشت ودانی کاروي پراخ کړي. اسرائیل د جولای 8 په غزا کې د جګړې لپاره تر اوسه پورې 14,000 اضافي عسكر ورکړل دي. امریکا له چین غوښتنه کړې ده چې د جنایي غورانو د مشر الهام توختي کوشکړي چې نموړي د غوښتنې ته د خلکو پارول توان کړی دی. استرالیا بهرنی چارو وزیر جولی بیشپ وایي د ملایشیا الوتکې د رغړېدو په ځای کې به د الوتکې د اتیا سپرلیو مړي پاتې.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو دا وخت تاسو هر ورځ کورنۍ او نړیواله مطبوعاتي کتنه اوري، خو په پاکستان کې د اخبارونو رخصتی ده، نو ځکه دغه کتنه به درته یواره بیا د سبا نه درورو. اوس په ورشو یو بل خبر ته. د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي امریکایي سینیټر کارل لیون یوکرین ته د پوځي امداد پر کولو غږ کړی چې پکې مهلک پوځي مرسته شامل ده. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یوکرین ته د دفاع په لړ کې د غشن پوځي مرسته د ورکولو خبره رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین په مارچ کې د مهلک وسلې د مرستې خواست کړو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا په سینیټ کې د ډیموکرات ګوند یو لوړ پوړی غړي د یوکرین پوسټا دفاعي مرسته چې پکې مهلک وسله شامل ده د ورکولو غږ کړی دی. دغه غوښتنه تر اوسه د امریکا ولسمشر باراک اوباما رد کړې ده. د مسلح ځواکونو په هکله د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون تیره ورځ د یوکرین په حواله د یو پټ بریفینګ وروسته وویل چې مرسته باید راپارونکي نه وي، خو پکې بارودي مواد، بکتربند او لزمکې نه په هوا کې ویشتونکي میزایلې شاملې دي شي. باراک اوباما د جولای په 9 نیټه د پوځي مرستې وړاندیز رد کړ او ویل چې دا وخت د بیلتون پالو په وړاندې د یوکرین صلاحیت مسله نه ده. نوموړي زیاته کړه چې یوکرینیان تر بیلتون پالو په ښه ډول مسله دي. مسله دا ده چې په ختیځې یوکرین کې خونریزي څنګه ودرول شي. خو کارل لیون د انتظامیې دغه وضاحت رد کړ او ویل چې د ولسمشر پر بیان مطمئن نه دی، ځکه چې هغه د پر امن حل په اړه د امید خبره په داسې حال کې کوله چې په سرحدي سیمه روسي پوز موجود دی. د کارل لیون په خبره د هغه په فکر مرسته باید د پارونکو او نه پارونکو وسلو په بنیاد ورکړل شي، نه چې په دې بنیاد چې مهلکه ده که غیر مهلکه. د سینیټر جان مکین، لنسی ګرام او کیلی ای اوټ په ګډون د ریپبلیکن ګوند یو شمېر غړو یوکرین ته د پوځي مرستې د ورکولو غږ کړی دی، خو له ډیموکرات ګوند لخوا دغه شان غوښتنې ډېرې کمې مخې ته راځي. لنسی ګرام د لیون په خبره ټینګار وکړ او ویل چې دای په اول ځل ولیدل چې دواړه ګوندونه د یوکرین په مسله مشترکه اندېښنه لري. سینیټر جان مکین ویل چې یوکرین سپکې وسلې ته ضرورت لري. امریکا تر اوسه یوکرین ته $3 میلیون غیر پوځي مرسته ورکړې ده. رپورټونه وایي چې یوکرین په مارچ کې د مهلک وسلو د مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت په خبره د یوکرین د دفاع وزیر ویلری هیلیټ د جولای په 28مه نیټه په لانور امنیتي امداد کې دلچسپي ښکاره کړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بریتانوي ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې د ناتو سازمان ته ویل شوی چې د روس د جنگي او د گاونډو هیوادونو د زیر کولو پالیسۍ په وړاندې جدي او منظم کار وکړي. په لیکنه کې په نیټو کې له شاملو اروپایی هیوادونو غوښتل شوی چې په خپلو دفاعي بودیجو کې زیاتې پیسې واچوي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچا اورو.
د ټایمز رسپانې لیکنه وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاصه دا ده چې نوموړی حیرانوونکي کارونه کوي. ناټو اوس په ډاګه دا منلی چې د ولسمشر پوتین د حکومت جنگي پالیسیو په دغه سازمان کې له موجودو نیمګړتیاو پرده اوچته کړې. دا خبره هم تر یو حده صحیح ده چې ناټو د سړې جګړې له اختتام وروسته د دې لپاره چې د نړیوال بحران مقابله په سمه توګه وکړی شي د خپل ماموریت ساحه پراخه کړه. د بوسنیا او کوسوو د مسلو په حلولو او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد یو غیر معمولي کمپین پر مخ بهولو کې یو څه بریا هم ترلاسه کړه. خو لیکنه کاږي اوس وخت راغلی چې ناټو ځینو بنیادي شیانو ته پام وکړي. دا نړیوال سازمان باید هرومرو له روسیې څخه د راپورته کېدونکي خطر په اړه چې دغه هیواد په پام کې لري په راتلونکي یوه لسیزه کې 425 میلیونه پاونډ د خپل دفاعي نظام پر پیاوړتیا مصرف کې جدي اقدام وکړي. په ناټو کې شامل اروپایي هیوادونه باید د امریکا او برتانیا په څیر په خپلو دفاعي بودیجو کې د پام وړ اندازه پیسې واچوي. په لیکنه کې راغلي د اوکراین د کرایمیا له روسیې سره تر یو ځای کېدو وروسته د ناټو اولنی غبرګون باید دا وي چې روسیا د دې سازمان د کوم غړي هیواد پر ضد له اقدام کولو وویروي. د لیکنې تر مخه د روسیې لخوا له دغسې یو خطر سره د بالکان درې ریاستونه لاتویا، لیتوانیا او استونیا زیات مخامخ دي. همداراز کېدلی شي د پولینډ او رومانیا هیوادونه هم د کرملین د غضبناکې پالیسۍ ښکار شي. په لیکنه کې د ناټو د دفاع کمیټې په حواله ویل شوي چې د دې سازمان د بیړنیو عملیاتو ځواک له کاره لوېدلی. د کمیټې وړاندیز کړی چې د 5000 سرتیرو یو ریزرو ځواک دی نیخ په نیخه د ناټو تر کمانډ لاندې وساتل شي. همداراز په سایبر نړۍ کې هم ناټو د روسیې لخوا د ممکنه تیریو پر وړاندې د چټک عمل کولو لپاره باید تیار واوسي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو اوره. په پاکستان کې په تیرو 2 کلونو کې په ځینو قبایلي سیمو کې د پولیو په واکسینونو بندیز و چې له کبله 50 ماشومان ناروغه شوي دي. خلک ولې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي؟ آیا علت یې د طالبانو ګواښونه دي که منفي تبلیغات؟ د امریکې نېشنل پبلک ریډیو په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی. مهمه برخه تاسو نه جیب امیر وړاندې کوي.
د امریکې نېشنل پبلک رادیو په یو راپور کې لیکي په پاکستان کې د محکمې صحت چارواکي هڅه کوي میلیونونه کورنۍ دې ته رضا کړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو د واکسینو څاڅکي ورکړي، خو په دې لاره کې شدید مخالفتونه هم مخې ته دي. د هارورد په نامه د صحت عامه یو سکول په دې وروستیو کې په دې اړه یوه څېړنه کړې سو معلومه کړې چې آیا کورنۍ رښتیا هم ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو په ورکولو کې خنډونه جوړیږي او کنه. د دې سروې نه چې کوم نتایج مخې ته راغلل هغه ډېر حیرانوونکي وو. د نظر پوښتنې ځوابونکي یو کس وایي سپینه درته وایم که څوک زما کور ته راشي زه نه پیژنم او راته وایي چې زه ستا ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوم نو زما ځواب به منفی وي. نېشنل پبلک رادیو لیکي داسې فکر وکړي چې تاسو یو پاکستاني تنې د خیبر پښتونخوا په کومه لرې پرته غریزه سیمه کې اوسېږي کېدای شي د خټو نه جوړ په یو کچه کور کې او په هر اوسو اونیو کې ناشنا کسان راځي او په دروازه د ټک ټک کوي په بوتلونو کې ورسره سپینې اوبه وي او درته وایي چې دا د پولیو څاڅکي دي او زه یې ستاسو ماشومانو ته ورکوم نو آیا تاسو به اجازه ورکړئ؟ سونا باری چې د صحت په نړیواله محکمه کې کار کوي وایي زه به هیڅکله اجازه ورنکړم. نېشنل پبلک رادیو لیکي په ګرد نړۍ کې د پولیو د ختمولو مبارزه پر هغو کورنیو ډاڼه لري چې واکسین ورکوونکو ته د ناشنای په ماحول کې هم اجازه ورکوي چې د دوی ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. خدای یوازینی ستونزه نه ده، طالبانو هم په دې لاره کې خنډونه اچولي. دوی کورنیو ته ګواښونه کوي چې که خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل نو به یې وژني. د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې له شپېتو نه زیات واکسین ورکوونکي کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف یو چارواکي شیرین ګورګویز وایي د پولیو پر ضد مبارزه په داسې حال کې روانه ده چې په روغتیایي ډلو بریدونه کیږي او دوه کاله کیږي چې د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې پر پولیو بندیز اعلان شوی دی. د دې بندیزونو له امله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورنه کړل شول او همدا ده چې په تیرو دوو کلونو کې په دواړو سیمو کې 50 ماشومان معذوره شول. نېشنل پبلک رادیو په خپل راپور کې وایي نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په ښاري سیمو کې هم د پولیو د څاڅکو مخالفتونه موجود دي. ځینې خلک له سره خپلې دروازې د پولیو د ټیمونو په وړاندې نه پرانیزي. ځینې خلک ګڼي چې واکسین حلال نه دي یا دا واکسین د داسې موادو نه جوړ شوی چې د دوی لپاره ښه نه دي. که دغه واکسین ورکړل شي بیا هغه ماشومان چې کله لوی شي او ودونه وکړي نو بچی نه کیږي او تر دې هم بده دا مشهوره شوې ده چې غربیان د پولیو د واکسینونو په پلمه ستاسو ماشومانو ته د ایډز ناروغي خوروي. په راپور کې راغلي ښایي ټول خلک په دغو تبلیغاتو باور ونه کړي خو بیا هم د پولیو د واکسینو په اړه دا ډول منفي تبلیغات او یا هم د دې د ګټو نه بېخبري د پولیو پر ضد په مبارزه کې خنډونه چوي او ستونزې مخې ته راوړي.
ٹائمز آف انڈیا لکھی پا پاکستان کی حکومت پر مذہبی لگا کو د تشدد پر مخنیوے کے ناکام اخکاری پا دغه حیوات کی اکثر پسن اصبانہ پر احمدیانو عیسویانو اور نورو مذہبی لگا کو وسلوال بریدون ترسر کی ہی پا دی اڑنور تفصیل لفرخندہ اسد ناورو.
رسپانه ټایمز اف انډیا په خپل یو رپورت کې وایي په پاکستان کې په مذهبي لګکه او وسلوال بریدونه دوام لري خو دغه هیواد تر اوسه د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو رپورت کې ویلي په پاکستان کې وسلوالو د 1500 زیات شیعه مسلمانان وژل. تیر کال په یو چرچ په یو حمله کې د اتیا او زیات عیسویان وژل شو او د پاکستان حکومت تر اوسه په داسې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف هیڅ هم نه دی کړی. دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د 2013 کال د مذهبي نړیوالې ازادۍ د کانګرس په یو رپورت کې وکړي. جان کیری په دغه وخت د پاکستان د ولستاین هم وکړه چې پر مذهبي لګکیو د بریدونو مخالفت کوي. جان کیری اول په چرچ ته حمله وروسته خلکو د داسې پیښو په سختۍ غندنه وکړه. ټایمز اف انډیا لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په جمهوریت او بشري حقوقو کې مرستیال ټام میلونسکی میډیا ته اول په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په مشرانو او د بشري حقوقو پر کارکونکو بریدونه دوام لري چې دغه د حکومت کمزوري په ډاګه کوي. په دغه رپورت کې دا هم راغلی د روان کال په پیل کې د بشري حقوقو د یو کارکونکي او وکیل راشد رحمان وجنا د ټولنې لپاره یو لوی زیان وو. په وجود د دې چې د هغه ژوند ته خطر وو د مذهب د سپکاوي په تور کې د یو نیول شوي استاد کیسې چلولو. دغه رپورت ته هم وایي په پاکستان کې د توهین رسالت قانون د احمدیانو خلاف استعمالیږي. د داسې قانون سره په مذهبي ازادۍ کدغن لګیدلې او دا په دغه ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت سبب
هم جوړیږي. دغه رپورت وایي په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د عبادت پر ځایونو د بریدونو وروستو که څه هم حکومت څه محدود ګامونه پورته کړي دي، خو تر اوسه د داسې بریدونو په ودرولو او ککړو کسانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي. د امریکایي کانګرس دغه رپورټ ته هم وایي داسې رپورټونه دي چې د مذهب د سپکاوي په تور کې پر نیول شوو کسانو د امنیتي ادارو لخوا په جیلونو کې تشدد هم کیږي. دا شان په دغه هیواد کې د هندوانو او سیکانو د ودونو د رجسټر کولو هم څه قانوني طریقه نشته چې له وجې ښځې په وراثت کې محرومه پاتې شوې دي او قانون د دوی د مسلو د هواري په لړ کې هم کمزوری دی.
داوا فرخنده اسد د پښتو ژبې نومیالی شاعر فضل سبحان عابد د تور زیړی پرنس اخته دی او ډاکټران وای درملنه یوازې د جګر بدلولو په صورت کې کېدی شي، خو دا علاج ډیر ګران دی. نوموړي 15 کاله وړاندې ناروغه شو او له متحده عرب اماراتو خپل کلی درګې ته ستون شو. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي.
پے خبر کہ پر ہر من جوڑوا لرد کا پل پر ہر
داش مسهر په خوګ غټ کې د خپل سندرا د شاعر فضل سب خان دا څوک چې نن سبا په تور زیړی رنج اخته دي او د ډاکټرانو په وینا دا هغه علاج صرف زیګر بدلولو سره ممکن دي. د کوم د پاره چې فضل سب خان دومره پیسې او توان نه لري، وسل وخ کلن فضل سب خان عابد ته 15 کال وړاندې تور زیړی رنج پته ولګیدا کله چې هغه په دوبه کې مزدوري کوله او د رنج په وجه د هواد یې پریخوت او خپل وطن ته راغلو، خو بیا هم هغه د غرنس د خپل خپلوانو نه پټ وساتلو.
15 کاله مخکې ما ته لګېدل او بیا دا غټ ټایم سره ما کوم ویکسین هغه کړیو علاج شو، خو دا واپس بیا را نه شوې دی. اوس یو کال شو نو زما ځیګر متاثره کړی دی، خو دا هغه بنیادی علاج چې کوم دی نو ځیګر بدلول دی.
فضل سب خان عابد د ملکن ایجنسی درګې جبکلی اوسیدونکي دي او هم دغلته نن سبا د خپل بچو سره جون تیروي. هغه خو پخپله د دغه رنس علاج لپاره پیسې نه لري، خو د هغه خودداري هغه ته دغه اجازه نه ورکوي چې چاته لاس ونیسي.
زه دغه توان نه لرم، خو د ډیرو پښتنو دواګانې لرم او غی په سبب باندې زما د ایمان دی چې ان شاء الله الله مسله روکږي.
فلی سب خان عابد د شپږو بچو پلار او د خپل مور پلار یوازنې بچیو، او چې کله په ماشوموالي کې د پلار مړ شو نو هغه خپل سبق په نیمه کې پریښو او درګې بازار کې د پلار دکان یې سنبال کړو.
څنګه زما پلار خو وفات شو او هغه دلته یو ښه کاروباري سړی و، دکان یې نو هغه دکان پاتې او هغه د وخت تېرېدو سره بیا هغه ختم شو. په دې وجه چې زه وړوکی وم هغه سنبالولی نه شو. هغې نه پس مې دلته کې پینټري هم کړې ده او کتابونه مې هم لیکلي ده، هغې کتابت مې هم کړی او د هغې نه پس بیا په وعدت اخبار کې او د وعدت نه پس بیا دوبیا ته تللی یم.
فضل سب خان عابد په خپلو شعرونو کې د پښتنو ښارونه ستایلي دي. که پېښور د نړۍ په کوم بل ښار نه بدلوي نو د کابل په ویجاړې د زړه نه جاړي.
که زه دا وایم چې پېښور خو پېښور دی که نه، نو بیا به په بده ورځ کې دا هم وایم چې په پېښور کې پر هر مه جوړوه، نه د کابل پر هر ورغلی نه دی، دلته لا بل د وینو جام ډکوي، هغه ډک جام دی لا ګوټلی نه دی.
دا فضل سب خان عابد د شاعرۍ کتاب لیونی موسم په 2015 کې مارکیټ ته راغلی چې د خپلې کامیابۍ په وجه څلور ځلی چاپ شو. عابد رومانوي شاعري هم کړې ده، د خپل کام خورې او خلکو په حق له هم ښکلي نظمونه لیکلي دي، خو دا هغه زیاته شاعري د مسافرۍ د ژوند په حق له دا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
سنگ بوائم چپستم سائے سنگ بوائم چپستم سائے چد کلم ربر دل دے چد کلم
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پښتو ژبې نومیالی ولسی سندرغاړي خان تحصیل وايي ژوند یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د ناروغۍ له کبله موسیقي هم پریښي ده. له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل له لسو میاشتو راهیسې په تور زیړی اخته دی او په کوز تیر کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. د ګیله وکړه چې حکومتي چارواکي او نورې ادارې یې هیڅ پوښتنه نه کوي. سراج زهیر معلومات راکوي.
دا غږ د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي خان تحصیل دی چې دا وخت د کوچ دیر په تالاش شمشی خان کې په یو تمبو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. خان تحصیل د خپل خوږ او ګړنګین غږ په واسطه زرګونو مینوال پیدا کړي ول او د راډیو تر څنګ یې په ټلویزیون هم وخت په وخت ډېرې په زړه پورې ولسی سندرې ویلې وې. که څه هم د ولسی موسیقي مینوال اوس هم د خان تحصیل یو قربان اورېدو ته تګي ناست وي، خو دې وتلي سندرغاړي له سمودې راهسې سندرې ویل پرېښي دي او د دیر په یو لرې پرتې سیمه کې د ګمنامۍ ژوند تېروي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خان تحصیل وایي چې له تیرو لسو میاشتو راهسې د تور ځلي پرنس اخته دی او دوی دومره وس نه لري چې د خپل علاج لپاره د رود المل په بیه واخلي. خان تحصیل د خپلې بېوسۍ کیسه او له حکومت چارواکو کو خپل گیله د مشال ریډیو سره داسې شریک کړه.
نو دې دلته په تالاش کې او تالاش کې سبا د خدمت د بیماری خو وشو، دا څنګه الله سمې وشو، د ګردې نه خراب دي، میدان نه خراب وو او ویرا یو درې مرز وو. بس الله دې خیر وکړي، تمره شوی چې دوست په ګنده باندې ګرځم.
خان تحصیل په 1900 وختم کې د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې زیږیدلې ده او په 1900 یم کې یې له پیښور رادیو لومړی سندره خپره شوه او بیا د ټلویزیون د نشریاتو شروع کې دو سره دی اتش پیته کلن سندرغاړي په 1915 او یا یم کې په ټلویزیون خپل لومړی سندره ریکارډ کړه او د غرنګي د خپل ځانګړي आवाज او انداز په برکت د پښتو موسیقي په مینوالو کې ځان له یو خاص مقام وګټو. خدا نم تو سندر غاړې اوس ګیله من دی چې د بی وسی په دې وخت کې نه خو یې حکومت او نه هم ولسی وګړو خیر خبر واغستو.
الله کچا دې زما پښتنه کړی او د پاکستان پښتنه زه هر وخت کوم. د بچپن نه هم څه 13 15 سال عمر نه بعد پاکستان خدمت کوو، د موږ پاکستان خدمت ته چانو. زه اوس مجبور یم چې هم مې ربانی خو کوي ګر سره غنا دا وای په تمبو کې ناس په دې پاکستان حکومت کې ما داس ځوان او داس اوسر داس خان نواب ما نه
مینوال لري او هم په دې سبب د نورو ژبو یو شمېر سندرغاړو په دې رستیو کې د پښتو سندرو ته مخه کړي. خدا هم یو حقیقت دی چې اکثر وخت سندرغاړي د خپل ژوند په رستیو پړاو کې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ کیږي. د دې لامل سدې همدا پښتنه مې د پښتو د خوږ ژبې سندرغاړي گلزار علم په مخ کې کی خو نو هغه وې
افغانستان یا ہندوستان بنگلہ ریاست خبر دے آغا خپل هنرمندان چې هغه بیمار شي یا نور څه نو هغه باقاعده بار ملکونو ته علاج ته لیږي، هغه ته وظیفي مقرر دي. زمونږ د پښتنې زمونږ په ملک کې داسې نه یو اداره شته په نوم کوم دی اداره شته دی اطلاعات یو اداره نور نور خدا خپل چې کوم کار دی هغه په خیر کې کوي. نه
ځینې فنکاران او د فن مینوال وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتل ګوند په مشرۍ تیر حکومت د فنکارانو د خیر ښېګړې په غرض یو شمېر ګامونه پورته کړي ول چې پکې د ضرورتمندو فنکارانو لپاره نقدي مالی مرستې هم شامل وي. خو په صوبه کې د حکومت د بدلېدو سره دا لړۍ اوس درېدلې ده. مې افتخار حسین چې په تیر حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر وو د دغه مرستو په اړه وایي.
د کلچر وارثین چې کوم دي نو دا خلک دي چې دوی ژوندې ساتلې دي. تقریبا ما به فنکارانو له 200 فنکارانو له ما دین دا ورکړي. چون دې د کلچر ډایرکټر چې کوم دي مونږ جوړ کو او په دې د کلچر ډایرکټر د لاندې مونږ ته په اي ډي پي کې فن چې کوم دي نو ملو شو او د خپل فن په وجه باندې کوم دي ما د فنکارانو کوونم جوړ کړی دي. د دې سره چې کوم سره مطلب ما جوړ دو سره هم کړی دي. د بیمارۍ به هم ما کړی دي. د موجوده حکومت زړه رښتوس کوم چې هغه سره دې ودرولا نه کلچر ډپارټمنټ هغه فنډ شته دی نه فنکارانو سره هغه رابطه شته دی نه زموږ ثقافتي اکټیویټی شته.
کله چې مشال ریډیو د سندرغاړي خان تحصیل ګیله د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا اوسنی حکومت کې د آبادۍ او خیر ښېګړې صوبایي وزیر شکیل احمد په وړاندې کې خو نو نوموړي اووی چې دوی به ډېر زر د خان تحصیل سره رابطه وکړي او مسله به یې هوار کړي.
دا واسم انساني مسله ده او بیا د فنکاران خو زموږ د ټول قوم اساسه ده. زه به نور پارټ ټایم ملګرو ته هم وایم هغوی به ورسره هم رابطه وکړي.
د خان تحصیل په وینا چې د خپل فن په برکت یې سپیسی ټکی جمع کړی وي هغه ترې په علاج ولګېدې او اوس د میاشتې دوایانو خرڅ یې لس زره روپۍ جوړیږي خو اوس نه لري چې په خپل سر دا خرڅ پوره کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي اشنغر په ډکی میر آباد کې وړو کې اختر ته د مخاخي لپاره د رباب منګي محفل جوړ شو چې د مومند او شوکدر تنګي او د چارسدې بازار نه هم ورته ځوانان ورغلیو. په دې محفل کې ځوانانو سندرې ویلې او د سازونو سره شاډولې او اتڼونه واچول. زمونږ خبریال شانواز ترکزی د محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی چې د ساز په آواز شروع کیږي.
دا چار سدی په شمالی شنغر کې د وروکي اختر د خوشحالي په مناسب د سیمې زلمو بیګا د شپې د رباب منکی خوندور محفل جوړ کړو چې د محفل ته د محمود دی جنسي چار سدی او د شوقدر نه راغلي او زلمو وویل چې هغه دا محفل د اختر په درې مورز هم د اختر ته د مخخي لپاره کړی دی. د محفل ته د تنګي تحصیل نه راغلي ابراهیم خان مومن چې ننداره کون کړي وای
مخیا هغه بده چې ولسی سندره وای چې را خلک زلو سره خوشاله شي ماین توپ خبرې پکې او جانان پکې یاد کدا فرمایش وو اوس موجوده وخت چې کم دینو چې غمګینه غانه وي څومره چې کوم دی زمونږ هغه زخمونه چې کوم دی په هغه باندې پر هر کې دی راغونډیږي نو موږ هغه لکه اوس د قوم پرستۍ د خپل وطن د وطن د آبادۍ داسې قسم ګانې چې وایي یا لوبې نو هغه موږ ډېر خوند راکړي.
وهاب خان نومې مشر چې دا محفل جوړ کړی وای چې د مېلمنو لپاره په اخترونو کې داسې سندریز محفلونه هغه خامخا جوړوي
او خو پروګرامونه د باندې مشران قاریږي غوسه کوي او نه کشران ته څه دغه نقصان رسي. دا خو زده موږ باندې وخت راغی چې موږ د کپتاران شولو او دا زمان زمان ټول پر خپل کې ناستو چې په دې کې ډیر زیاته مینا او محبت ده.
سنم جان چې د ډکی چار سدی اوسیدونکو ځوان دي او په یو ترافیکی حادثه کې یو وخت په خوښي هم ده خو بیا هم دې محفل ته په ډانګورو راغلی او رباب هم غږاوه.
نیار جی بس شکم دے کی پروگرام پروگرام نو د سیار دو سغی د نو بس دا خو د غم د غلطول یو شیز دی په اخر کې به ته یو شیر و دی و چو چو شونډو به بر سر ته زما مګوره زنن ک په جړای ما وختونه خنده و دی
د محفل کې دوه ربابونه غغون کې راغلی چې دویم ربابي استاد و هغه د شوق نه رباب زده کړی دی او د ملګری سره هر خوازی خو به هم قبایلی سیمو ته نزی نو دا ولی
ای زمانه سار نه یار جی مشکل خو سټیر راغلی دی او بس هغه کسره تیری کم سړی باندې امیدوار او چې کم سړی کې برات سړی دا پیدا شنه به ونه تلو د روزې بالکل چټی کړي وای شي نه او بس موږ دا شو کو چیر په دفتر د شپې نه به ان شاء الله خپل رباب خلاص کړو خپل شو مخ کې وځو.
دا سندرو دا محفل چې د شپې نه وخت پورې روان وو زلمو د رباب او د منګي د سازونو سره اتړونه او شاډولې واچولې او اختر ته د مخخي خوشحالي په شریکه وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، 400.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د دې خبرونه په آخري شیبو کې به یو بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداوې رد کړي چې ویلي وو د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان په سرحدي پوستو حمله کړې. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپلې تېروتنې څخه د نړۍ پام واړوي. د افغانستان کونړ امنیتی چارواکي دا وکړي چې پاکستان یو ځل بیا تر شپه د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې له سرو زیات توغندي راوشتلي دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل مشالی دی ټول چې له تېرې شپې راسي تر نن سهار پورې د دانګام شیګل او مروري ولسوالۍ په اړوند سیمو کې یو سلاتل لسپوندي لګیدلې دي. خو څه مالی او ځانی ځانی نه دی اړولې، البته مالی ځانی اړولې دي. پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې پر خپلو حقوقو او مراتبو پر وکولو له سره غور وکړي چې دوی ته د بادشاه زرچا په وخت کې ورکول کېدل. دا غوښتنه دوی پر مازیګر د خوست په مېلمستون کې د اختر د درېیمې ورځې د لمانځلو پر وخت کړې ده. د کراچۍ په سمندر کې په یو ویشت سو کسانو څخه د 19 کسانو د ژغورنې د ادارې ایدویان د انور کاظمي نن مشال ویلو ته ویلي تېره شپه د سي بي په سیمه کې د لامبلو په مهال دا خلک ورک شوي. په مندسو مړو کې زیاتره پښتانه دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ویلو ته ویلي چې د نن سهار نه په لوړ کې لګول شوي کرفیو ختمه شوې او د پېښور او تورخم لار هم د هر ډول تګراتر لپاره خلاصه ده. امنیتي ځواکونو د کرفیو د لوړ کې تحصیل په اشرف خیل، پیروخیل، مختار خیل او اشخیلو سیمه کې لګولې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ووټونو ردولو هغه کړنلاره مکمل سوې چې د یونامه لخوا د دواړو امیدوارانو په مشوره کمیشن ته وړاندې شوې وه. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې بریالان ټول چې د رایې د پلټلو د روسوي بهیر به په راتلونکې شنبه له سره پیل شي. د اسرائیل فوج 14,000 نور احتیاطي فوجیان تیار کړي چې دارنګه په غزه څنګه کې په خپله د روشترزنې کاروایي پراخه کړي. اسرائیل له جولای په اتمه غزه کې د جګړې د پیلو تر اوسه پورې 14,000 اضافي عسکر وربللې دي. په جګړه کې تر اوسه پورې څه د باندې 1,500 فلسطینیان وژل شوي. امریکایان له چین غوښتنه کړې چې چینایي غورانو دلی مشر الهام توهتی خوشی کړي چې نوموړي د غوښتنې کې د خلکو په پارولو تورن کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جوری بیشپ وایي د ملایشیا الوتکې تر غورځېدو په ځای کې به د الوتکې د اړتیا سپرلو ملي پاتې وي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوریدونکو لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې تاسو به خوښی شوی وي. زملی حامیر ساده، عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.